دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شروع دونکو نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 14 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنۍ ګړای سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا او زما همکار ګلیاز سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
سحر مو په خیر. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج مشر وای چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وای چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې فوجي عملیات دوام لري او د امریکا ولسمشر له ایران سره په اټمی موافقه کې د روس د ولسمشر مهم کردار مننه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دی او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. جنرال راحیل شریف په دې موقع غمزپل کورنیو سره غمرازي شریک کړه او دوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې موقع د فوج مشر وی چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغو اغیزمن شو کورونو سره ترڅنګ ولاړ دي. نو موړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازه نشته چې د سکول پر ماشومان برید وکړي. د پیښور پر آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14 تر هغریز برید کې د ماشومان په ګډون یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوی ول. د چین حکومت بل کبالي سیمو څخه به کور کړل شو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجی ترقی لپاره د 10 میلیون ډالر مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د پاکستان مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سیکرټر تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د چین د ولسمشر د هغو ژمنو تسلسل دی چې د تیر اپریل په میاشت کې کړی وو. د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمیر پروژې شروع کیږي. د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمن د ډزو په تبادله کې یو خزه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لګ تر لګه سلور تنه زخمیان شوې دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوري چارواکي دی پاریک ویل پاکستانی فوجیانو پولی ته نږدې په یو کلی ماټر ګولۍ ورولي چې په نتیجه کې یو خزه وژل شوې او درې نور ملکیان ژوبل شوې دي. د وای د پیښتر ورځ د پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شو کله چې پاکستانی فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورن لګوي چې لومړی ډزې کړې دي. پاکستانی فوجیانو تیر ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسۍ یو بی پایلټ البتکې چې په کشمیر کې عکسونه خستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمه ته ورشي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي ک مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پام ونکړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینی ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې د نهي پورت د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. د فاریاب ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
په ټوله کې د فاریاب امنیتی وضعیت خراب دی. ممکن پراتونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړي. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
په ورته وخت کې د کورونو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي دي او ډیر زر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د یو لړ فوجي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 200 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. دغه وزارت د خبر پاڼې لمخې چې چهارشنبه ناوخته خبره شوه د عملیات په تخار، قندوز، فاریاب، سرپل، بلخ، قندهار، زابل، اورزګان، میدان وردګ، پکتیا، هرات او نیمروز کې پاتیرو څلورشتو ساتونکو کې تر سره شې بدی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې په دغه سیمو کې د عملیاتو پر مهال نه هتنه یاغیان ټپیان شوی او درې تنه یې نیول شې بدی. د افغانستان د کورونو چارو د وزارت په وینا افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال یو اندازه وسله هم له یاغیانو ترلاسه کړی ده. تاسو د مشال اړونه خبرونه اورئ. د افغانستان اجرایی رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټمی تړون هرکلی وکړ. عبد الله عبد الله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی سره په کابل کې ولیدل او دا تړون یې د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. عبد الله عبد الله هیله څرګنده کړه چې دا تړون به د ایران لپاره یو پیل شي، سو د سیمې او نړۍ له هیوادو سره یې اړیکې پراخ شي. د ایران سفیر د دې کتنې پر مهال ټینګار وکړو چې هیواد به د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو همکاریو ته ادامه ورکړي. سپینوانی پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمی تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتون د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیری نهې په ورځ له نیویارک ټایم ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه، چې په ظاهرن یې تهران په دې تړون قانع کړو. اوباما ویل چې روس په دې لړکی مرسته کړې. زه ایمانداری سره دا خبره کوم، له روس سره د اوکراین په سر د سختو اختلافاتو له وجې زه باوري نوم چې دا کار به وشي. دواړو مشرانو په ټلیفوني خبرو کې په دې سلا شول چې د تړون عملي کولو لپاره به کلکه همکاري کوي او د شام کورنۍ جګړې په شمول په نورو مسلو به هم په ګډه کار کولو په ګډه کار کوي. کرملین ویلي چې دواړو مشران په دې سلا شوي چې تړون سره به د اټمی موادو خپرېدو مخه ونیول شي او د منځني ختیځ په سیمو کې به تاوتریخوالي کې کمی هم راشي. او وروستی خبر د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړي چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټیکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نور پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 298 او په مخالفت کې 450 رای اچول شوې دي. نو تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د پاکستان پوز مشر تیر ماخام په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال په برید کې د وژل شو ماشومانو کورنۍ ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات ترغې جاری وساتي تر څو یې چې هغوی په بشپړ توګه له منځه وړي نه وي. بلخوا هم پرون د افغانستان ولسمشر په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو د دوام په اړه خوشبيني ښکاره کړه.
اول قدم واخیستل شو په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنوس دی باندې په دقت کار کوو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اختر په شپو ورځو کې د بارانونو کې دلو او پسندونو کې د اوبو زیاتېدو له امله خلکو ته خبرداري ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې داروای د هر رقم هنګامي حالت کنټرولولو لپاره یې تیاری نیولې ده.
موږ د سټیک کنټرول روم سم ټبلیس کړی دلته کې کوم ځمن کنټرول روم دی د عيد ورځو کې بعد هم اپریشنلی.
او د پیښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي وايي نن ماخام به د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کوي چې سبا یعنی جمعه اختر وکړي او کنه.
شریع اصول دا دی چې کله یو د شوزې پوره شي نو بیا د میاشت لټون په کار دی، ماخام نه پس په دایلا شي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندره هم درورو هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. ودا همولنی رپورت اوریدونکو د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف 13 ورځ د پیښور د سفر پترس کې په دغه خار کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د 13 کال دسمبر میاشتې د خونړي برید د وجل شو ماشومانو د غوی د استادانو د کورنۍ او لغړو سره روجماته وکړ او ورسره یو ور بیا خپل خواخوږي شریک کړه. په دغه موقع د پوز مشر وویل پر یاد سکول حمله کوونکو څخه زیاتره وجل شي او دا چې د وسلوالو پر ضد به عملیات ترغې چې غوی په بشپړ توګه له منځه وړي نه وي جاری وساتي. له پیښور ځلان یوسف زی رپورت راکوي.
د آی ایس پی آر یا د پاکستان فوج د امریکو ادارې لخوا د جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال راحیل شریف 13 ورځ په خبر کې د آرمی پبلک سکول د شهیدانو د کورنۍ او د غړو سره یو ځای او جماعت وکړو. جنرال راحیل شریف د شهیدو ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازی ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال راحیل شریف د آرمی پبلک سکول د شهیدانو د کورنۍ او غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او د یادو شهیدان و قربانی و ټول قام د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کړی دی او دا چې یو مذهب او ټولنه هم د داسې ډوله وحشي عمل اجازت نه ورکوي. د آی ایس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککل زیاتره ترهګر وجلی شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د اخري ترهګر تر ختمون پورې به فوجي عملیات روان وي. په دې موقع د آرمی پبلک سکول د شهیدانو لپاره اتمایي دعا وشوه او د شهیدانو د کورنیو غړو دوی سره په غم کې په شریکېدو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په خونړي برید کې د 150 څخه زیاتو ماشومانو په ګډون 125 کسان وجلی شوي ول. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکو شاوخوا درې اونۍ پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست وروستیو دوو تر وروستي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و. یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې قرار قرار دا خبرې په یو پروسه بدلې شي. له خوست د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوست ته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به ان شاء الله تعالی دومه کتنه اوس دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
موږ اهداف درې یو، چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل، دوم دا و چې یو فهرست وخت څه موضوعات چې ورونه لري که سیاسي مخالفت طالبان افغان دي دو خارجه نت هر ستونزه تلری په کاغذ باندې واچ. افغانستان آرامی غوړ ټول دنیا ما اجماع تراولې چې افغانستان باید همکاری سایی نده تکه.
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد وباله د ویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته په سرګند ویلي چې یاد حکومت له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نااعلام شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې ویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویلې چې څوارلس کاله وو تاسې موږ سره په نااعلام شوي جنګ کې زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل شاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او وی ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا درې دېرش کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سره هم خلاص ده، د شپونکی هم په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نه شي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي که دېرش کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سولې د ورستۍ خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلیوي خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سولې د ټینګښت لپاره هلی راټوکوري، بل لوري ته خلک د پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ورستۍ خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
د نجیب الله الوخیل رپورټ موردو. د افغانستان د فاریاب ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پامونه کوي ممکن ځینې ولسوالۍ یې له سکوت سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سېشنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سکوت خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فاریاب ولایت ته د عملیاتو لپاره د ځانګړو پولیسو کته لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. په دې اړه ورو له کابل د رحمت الله افغان رپورټ.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په واروار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی ایښی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته وویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبه په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې او په دې سره د قیصار المار پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت لا نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت تللی و او ډاډ یې ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی و او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطه لیږلي. د نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلي
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 3 بجو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي چې لنن یعنی زیارت ورځ څخه به د اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او دا چې په خیبر پختونخوا کې په کابل او ځینو نورو سیندونو او خوړونو کې د اوبو سطح ښایي اوچته شي. د ادارې له سیندونو او خوړونو سره په نږدو ځایونو کې میشتو خلکو ته ویلي چې د باران تیزیدو په صورت کې محفوظو علاقو ته لاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هر رقم هنګامي حالت کابو کولو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسده، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کې دو امکان دی. د ترڅنګ په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیره اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمه دمه سره بارانونه کیږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه وریږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي. خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سیندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته. سیند هم لیول اوچت دي شي خو فی الحال چې کوم انالیسس شوی دی هغه مطابق دا سی د سیند فلډ سره ډېر چانس نه ښکاري. صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسیدي شي. نو زینو کې چې چا اوبو لارو کې زینو جو پری دی مرتان کې بعضي علاقې شوی هغه صوبای کې بعضي علاقې شوی دي. زینو کې چې چا خړونو لار کې یا د سیندونو لار کې کورنه جو پری دی او جری جوړې کړي دي نو هغه چانس شته چې او
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنٹ ډایریکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو نو د نوموړي وینا وا چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړی دي بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ ایڈمنیسټریشن ته ایڈوایزری هم لیږلې ده او هغه ته کوم ډول انسټراکشنز هم ورکړي چې تاسو کوم ریور دي، کوم نل دي، تاسو کوم سټریم دي نو هغه تاسو خالي کوي، هغه صفا کوي، هغه برابر کوي. تاین علاوه کوم ریلیف فند ورکړي دے لمنگا تو رائس کڑی دی چیارہ داسی چ پے جگی کی پرس کرے صفائی ضرورت ہے خلق تے ریلیف تے پارا بند وغیرہ دی سوزن ضرورت ہے ناگے من تاسو دا قسم ایکٹیویٹی کرے شی تاں علاوہ من ڈسٹرکٹ کے کنٹرول روم سم ٹیبل سکڑی دل تک چ کم دمن کنٹرول روم دے عید ورزو کے بعد ہم اپریشنلی
دو یادون دا چ پتیرا اونے کے دا خیبر پختونخوا پ بیلا بیل سیمو کے باران نو درے کسان وجیلی او د 15 سخ زیات پ کے جوبل شوی ہم احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا
د پیښور قاسم علی خان جماعت مشرانو ویلی چې نن ماخام به دغه مسجد کې یو غونډه کوي چې ورته به هغه خلک چې د اختر میاشت یې لیدلې وي گواهی وروړي. د یاد جماعت له مولا امام مفتی شهاب الدین پوپلزی سره چې له یوې مودې راهیسې د روژې او اختر د پیل اعلانونه ورکوي د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
شری اصول دانے چې کله د میاش یو پنځه شوزه پوره شي نو بیا د میاش لټون په کار نه ما خام نه پس په دای لا شي
که بیا دغه شهادتونه را ل دې ته تاسو څومره پور انتظار کوي ځکه تاسو جمعه ته خو در ډیر لری لری زون شهادتونه راځي
نو سره د شهادت تر رسیدو دو مرحلې لومبه دای چې چټولې دي شي نو دا غز علماء ول مون سره بتو کی کله رځي وی نو غي مون سره بتو کی چې وی تر تکه مسلمانانو میاشتې دلې او مونږ دی در لګو دی سره عالم هم تاسو لراځي نو بیا مونږ هغه ته ګورو چې دغه خلک به مونږ ته څومره سات کې را رسیدي شي نو هغه حساب باندې مونږ انتظار کوو.
بیا لکه تاسو خام خاص سیکریټری به مفتی صاحب دومره لوی فیصله کوي هغه شهادت چې څوک دا کوي نو هغه کوم خلک په کاری
زمونږ د سیکه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي نو مونږ هغه معیارات ګورو لکه عاقل وي بالغ وي مسلمان وي او د ظاهر چې اگر اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه شهرت یعنی دین والا وی
مفتی صاحب دا فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وی
تاسو ګوري چې د علماء کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجودی مشورې سره او اتفاق سره کیږي.
هم بیا مفتی صاحب دا سره بتری شي وی وفاقي حکومت مرکزی لال کمیټې لاړه خا چې یره د اختر په یو ورځ اکثر لای وي چې تاسو سره تعاون نه کوي
دا خو اسی د خیبر پختونخوا علماء کرام باندې چې دی هغه یو الزام دی تعاون خو موږ هر هغه قدمه پوری کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک دی نه ماتیږي اوس کله کا دی تعاون دا چې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي نو هغه تعاون خو موږ نه کوو خو به هغه تعاون کوو چې صدا الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم.
بیا دا یو خبره لوي عامه کیږي چې اختر دی او روزه دی د سعودي حکومت سره د غشید
موږ د پاکستان اوسیدونکو خلک چې خپل کې سره ورونی یو کنه یو کور خلک دي چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره په بشره باندې درسته خبره نه مني نو سعودي والا خو بیا ځو دا وایي چې تر ځامن دي تر بوتان دي داږي بیا دي چرته نه خو شو عامه خبره بل نه خبره هغه شرعي له ها سره چې دی سعودي عرب سره اختر کول یا روزه کول دا یو ځان لا چې دا مسئله ده نو په دغه وخت کې مونږ خدا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع چې خپل کور کې اتفاق راشي نو سړی مالت او کلی او خار او وطن کې ګرځي نو خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو د عالم لپاره ګرځو دا خبره به لږ د عقل نه بېدی.
د پیښور د قاسم علی خان جماعت له مشر مفتی شهاب الدین پوپلزی سره مو د مشال ریډیو د خبریال خالد خان مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډ چپو 2013 15315 15015 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفات هوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې د ټولو سرکاري میلمستونونو یا ګیسټ هاوسونو د عام ولس پر وړاندې پرانستلو پریکړه کړې ده چې ویل شوي په لومړي پړاو کې د ګلیاتو 15 ریسټ هاوسونه د سیلګرای محکمې ته حواله کړل شوي دي. د صوبې عام خلک د حکومت دا ګام ستایي وایي چې په ترڅ کې به سیلانیان اسانتیاوي او حکومت مالی ګټې ترلاسه کړي. له پیښوره شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د سیلګرۍ محکمې یو چارواکي سجاد خان مشال لیډو ته وویل چې صوبا حکومت پریکړه کړې ده چې د سیلګرۍ په ځینو کې څومره هم سرکاري ریسټ هاوس دي هم 19 لپاره به پرانستل کیږي. دوی ویل چې په وړمبي پړاو کې به د راتلونکي اخترنه په ګلیاتو کې پنځل سرکاري رسو سه اولس ته پاره خلاصول شي او پته رته ربا ټول سرکاري رسو سه هم دغه رنګ د ټول اولس ته پاره ازاد شي.
هغه رسټاوسیس چې کوم د مختلف ډپارټمنټس په استعمال کې په قبضه کې دي اوس د ټوریزم ډپارټمنټ ته ملو شي او ټوریزم ډپارټمنټ به دا چې د کمرشل لاین باندې چلیږي اوس پورې دا رسټاوسیس چې کوم زیاتره کم دغه چې هغه افیشل استعمال نو د دې په وجه چې د دې خرچه لګ زیاته و او انکم د دین لک کم اوس نه پس دې دا چې کم فیصله شو د دې غټه فائدہ بداوی چې ګورنمنت تبا د دین یو انکم شروع شي.
نو موږ زیاته کړه چې دې پریکړه سره به په پښتونخوا کې بکی سیلګری نور هم ود عمومي او سره به دغه ځایونو کې د روزګار موقع هم ځای خلقو لپاره پیدا شي.
25-30% چې دی د دې ګورنمنت ریسټ هاوسز اکوموډیشن فیسیلیټیز دي نو دا 30% چې کوم لکه جنرال پبلک یا ټورست لپاره کوم اوپن نو اوس اوپن کیږي نو دې سره به چې دی د ټورست فلو چې دی زموږ صوبې ته دا زیات شي نو دا غي غټ دغه بدا شي امپیکټ بدا پروزی چې لکه دلته کوم ټورست فلو کوم را روانه ده هغه سره به انکم هم زیات شي دې سره به روزګار مواقع پیدا شي او لوکل چې دی وړو وړو بزنسونو سٹارټ کولو چې دی مواقع پیدا شي.
بلخو د پښتونخوا عام اولس د حکومت دا ګام ستایي. د پیښور اوسیدونکو عرف خان وایي چې دې پریکړه سره نه یوازې سیلانیانو ته به اسانتیاګانې شي بلکې حکومت ته به هم مالی ګټه ترلاسه کیږي.
دا خو حکومت یو ډېر ښه کار کوي ځکه چې دلته به اکثر مونږ سوات ته ګلیات ته یا داسې کالام ته د اختر په موقع باندې یا د ګرمیانو په موقع باندې لاړلو نو هلته به اکثر مونږ ته ځای میلاو نه شو او سرکاري ریسټورنټ چې کوم په دای کې به مونږ پرېښودونه نو مونږ به اکثر په سفر وکړو او بس همدغه شان ستومانه به واپس راغو. رش په ډېر زیاتو نو مونږ حکومت ته یو قسم اپیل کوو چې یاره دغه نور ریسټورنټ چې کوم دي نو دغه هم د عوام لپاره آزاد کړی شي.
خیبر پښتونخوا د سیلګری محکمې منیجنګ ډایرکټر سجاد خان زیاته کړه چې ټوله صوبه کې خوشه د یو نیم سلنه سیوا سرکاري ریسټ هاوس دي او په راتلونکي کې به دغه ټولې د عام اولس لپاره سره د اسانتیاګانو خلاصې کړی شي. ادین علاوه چې په دغه سیمو کې کومې پرایویټ یا نجی هوټل دي دا هغې نه به د سرکاري ریسټ هاوسو نرخونه هم ارزان وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اردوونکو سلام، پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی د کرن خان په غږ به د اکبر سیال د شعرونه وورو.
دانا قلار ژوندون زما کا په قلار ربا او زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا
جنگ پرست لاس نیول واڑی سرکار
اوریدن کو نهنی میں بجے کی دن کی دی گلیاز نا لن خبرو نا اور
دا پاکستان فوج مشر جنرل رائے شریف پرون په خبر کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نو موري دا سرګندونی پرون په خبر کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژماتي په موقع کړي. د چین حکومت به له قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د 10 ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویب پاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د پاکستان مرکزي حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یو ښځه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه 4 تنه نور زخمیان شوي هم دي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د افغانستان د کورونا چارو وزارت د یو لړ فوجي عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 200 یاغیانو د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان اجرایي رئیس د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د اټمي تړون هرکلی وکړ. عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغانستان لپاره د ایران له سفیر محمد رضا بهرامی سره په کابل کې ولیدل او دا تړون د افغانستان لپاره اغیزمن وباله. سپین ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین د مهم کردار مننه کړې ده او د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړي چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل.
خبرونو لنډیز مو لګولایا زبورید او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر مولا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د سولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورسپانه لیکي چې د زنو ناقدینو له لورې د دې پښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه وو، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه ایوازې دا چې دغه سټولي به بنیاد اندېښنې ختم شي، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې خکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یو نوی هیله هم پیدا شوې ده. ورسپانه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، په کار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توند کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې اداري کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخستو جرأت ونه کړي. آج ورسپانه خپل اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمیر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نکړي شي. ورسپانه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي، کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دي شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د 12 او 12 کلاسونو لړۍ شروع کړی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپانې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د خبرګون او فارن پالیسی مجلې د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوی یو کتاب په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې لما هارون بچا وري. د لاس انجلس ټایمز ورسپانې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزی ښار کې د تیرې دوشنبې ورځې تروستي برید غندلی. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. هیسن په یو اعلامیه کې ویلي د غبمی چودنا چې هدف یې په مسجد کې ټول شو عام خلکو ته مرګ ژوب لاړول وو د افغانستان د جګړې یو بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمي چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فورن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې د دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یوه کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړي لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوې تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لوستونکي ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوی. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تهران هیله مندې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د دغه هیواد اټومي پروګرام په رسمیت وپیژني او په دې اړه به راتلونکي اونۍ یو پریکړه لیک خپور کړي. امنیت شورا له نږدې 500 کلونو راهیسې د ایران د اټومي پروګرام له امله پر دغه هیواد بندیزونه لګولې دي. په دې اړه جزئیات اورو د احمد شیبرنه.
درویشت میاشتې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې اسانه نه وي. په دې موده کې هر ورځ دا امکان و چې خبرې نتیجه ورنه کړي، خو آخر تیره سیشن به تړون لاسلیک شو. اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي ملګري ملتونه به ډېر ژر د تهران اټومي هڅې په رسمیت وپیژني. محمد جواد ظریف له بیانات څخه ایران ته لستنې وروسته وویل
هفته آینده شورای امنیت
راتلونکې اونۍ په امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې د لومړي ځل لپاره په خپل تاریخ کې د یو مخ پر ودې هیواد د غني کولو پروګرام په رسمیت وپیژني. دا له یو انجامه بل انجام ته یو حرکت دی. د ایران د اټومي تړون په اړه تر ټولو هیوادو سخت عکس العمل اسرائیل څرګند کړ. د دې هیواد صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تر تړون وروسته وویل دا په تاریخ کې تر ټولو بده تیروتنه ده. بریتانیا چې د اسرائیل نږدې ملاتړی هیواد دی وایي نتنیاهو له ایران سره له هر راز معاملې سره مخالفت کاوه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند چې له ایران سره له اټومي تړون وروسته لندن ته ستون شو تیره ورځ خبریالانو ته وویل فکر کوم چې باید خوشبینه واوسو. موږ باید دغو هڅو ته دوام ورکړو څو ډاډه شو چې ایران دوهم ځلې نړیوالې ټولنې ته راولو. په دې ډول ایران ته د اعتدال لاس غځوو او د سیمې او نړۍ لپاره مثبته نتیجه ترلاسه کوو. د امنیت شورا 15 دایمي غړیو او جرمني له ایران سره د سېشنبې په ورځ موافقه وکړه چې دغه هیواد به اټومي هڅې کموي او په بدل کې به نړیوال پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلې بندیزونه لرې کوي. د امنیت شورا د پریکړه لیک له مخې دغه بندیزونه له څو کلونو راهیسې پر ایران لګېدلې دي. اوس په د امریکا کانګرس له ایران سره شوی تړون د دوو میاشتو په موده کې چیړي او هغه به یا تاییدوي او یا هم ردوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د ایران او د نړۍ د شپګو طاقتور هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو تړون له کېدل وروسته د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د کاندیدانو مختلفې خبرې مخته راغلي دي. له دغو کاندیدانو څخه یوازې د ډیموکراتیک ګوند غړي هیلری کلینټن د دغې تړون په حق کې څرګندونې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام په سر د جولای په 14مه نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2018 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د مشر اوباما وروسته د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشر د کاندیدې پر هیڅ تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړی ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراتیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمین سوسی. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړجاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریدا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه 10 کلونو لپاره خپل اټومي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمی پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمی صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمی پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریدا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی د هر څه پر راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد پر احتیاطوګه اټمی پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې 55% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډېر کم شمېره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
انیسا اجمل واده تامسن په نوم یو موسسه چې د امریکا په متحده ایالاتونو او برتانیا کې مرکزونه لري په خپل رپورت کې څرګندوي چې په 2014 کال د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو ډیر بدونه په افغانستان کې شوې دي. د په داسې حال کې چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندوی ټولنو کارکونکي وتښتول شول او ووجل شول. بیا هم د احمد شیبر رپورت پرې وو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندوی ټولنو پر غړو 190 بریدونه وشول چې اکثره په افغانستان کې وو. خو دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 150 کې تیر کال لشوه. تامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یو برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور لمخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکونکو شوي وو. د تامسن ماسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیات شوې چې نړیوالو له دغه هیواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په وشتي وادونو کې د مرستندوی ټولنو پر 390 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي ستوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هیوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزي افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندوی ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 15 هیوادو کې شوي دي. تامسن ماسې بیا تیر میاشت په بلخ کې د یوې چکی ماسې د نه تن افغان کارکونکو وژلو ته اشاره کوي چې لمړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکونکو یرغملو برم تکړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن ماسې بشپړ راپور ډیر ژر له رسنیو سره شریک شي. خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندوی ټولنو لپاره خطرناک دی.
د مچبر رپورت مورید اوسم خریدونکو در وخت اول میر استاد په غږ د غسندره مو استاد سره پاره وړي ده.
کلا خزان کلا بول کلا بهار دی، کلا خزان کلا بول کلا بهار، ها دا در اختیار دی، دا
کلا خزان کلا گل کلا کلا گلے وی نما کلا شلے وی نما کلا گلے وی نما کلا شلے وی نما کلا شلے وی نما کلا باران پہ آسمان کی در زہار دے کلا باران کیا آسمان کی در زہار دادا ربی اختیار دے کلا خزان کلا گل کلا بہار کلا ململ اغوندی سوک بخمل اغوندی سوک ململ اغوندی سوک ململ اغوندی سوک پیسی دپار بلتن ندبار لے سوک پیسی دپار بلتن ندبار دادر ابھی پیار دے
دا عالمین استاد سندر موریدا رازو بل رپورٹ تھا. پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان صوبې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړې وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپل پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبې کې میشت افغان کډوال وایي د یادې ادارې پر تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغیزمنې شي. پر دې موضوع د احمد شاه اعظمي رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په تیر جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوال ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې که یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا دیرش ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې دیرش زره ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبا کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د نهم نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن په راتګ سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامدار کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه بهبود وکړي، مثلا د شپږم ټولګي څخه ولاړو مثال سره د دولسم ټولګي درسونه وایي او ټول انجینران استادان سو مثلا ډاکتران سو کچی د چلډرن په یواز بلې اداره را چې امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مساعد دغه ښوونځي وچلي، لکه د دولت په شان اوسې د لود هر د بخښ ته خپل مامورین درلود او هغه خپل بخښ ډیر ښه په امانداري پر مخ باندې وړي.
بلخوا د بلوچستان په افغان پندغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وای چې یو خوا سیف د چلډرن لمالي په لوه بډای اداره ده، نو بلخوا یې کارکونکي په کار پو مسلکي کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي کچیرې دا اداره بندیږي، نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامی چارو کې بدلون رامنځته نشي.
که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور و عنعناتو او زموږ د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغ اندیشنو وروسته چې مکله په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن له مرکزی دفتر سره تماس ونیوي، نو د موضوع د حساسیت لکه بلې چارواکي حاضر نسول چې د ادارې د تړلو پر پریکړه خبرګون وشي او یاد کډوالو اندیشنو ته جواب ووایي. سیف د چلډرن اداره په بلوچستان کې لسوي حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل شوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتری چارې صوبایي حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبای وزیر سردار رضا محمد بړې څخه چې مکله د سیف د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندیشنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزی حکومت ته ویلي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي، کنه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره دا خیری ته دا فیڈرل گورنمنٹ سب هم راکھ سی دا پرانشل گورنمنٹ هم پدے باندی خپل جان لے یو پروگرام لبی چی مور بطا فیڈرل گورنمنٹ سب خبر کو چی سیو دا چیڈن بائی چی پا بوریستان کی بند نسی پا چی ولی دے دا وجی سا شاید مشتا نور هم نقصان دا ور چیز نور این جی او سی دا تکار کی لگایت نا مشتا پارٹنرشپ کی پا ایڈوکیشن سیکٹر کی اپا نور سیکٹر کی اور انشاءاللہ کوشش کو چی دا پروگرام بہتر ریوازل اسی اور کنو انشاءاللہ اختر بعد میں انشاءاللہ وقتی کلو گیا بحال وار سر کوشش
سیو د چلډرن کې یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، نو بل خوا د دوی تر انتظام لاندې په ښوونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د ښوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابر کړي ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، نکریزی او بنگړی د پښتنو ښځو د سنگار دوه داسې توکي دي چې په اختر او د خوشحالۍ په نورو یو شمېر مکو کې هغوی زیات کاروي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې هم د ښځو ترمنځ په اختر کې په لاسونو خو د نکریزو لګولو دود عام دی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر په یاد خار کې له ځینو مېرمنو سره د نکریزو په کلتوري او اختریز ارزښت خبرې کړي دي او دا رپورټ یې موږ ته را لېږلی دی.
عموما د پښتنو په سیمو کې د اختر یا د سندرو خوشحالیانو موکو لپاره نرینه او زنانه رنگارنګ تیاریانې کوي او د هرې سیمې خپل ځانګړي روایاتو او دود دستور تر مخه خلک د خوشحالو موکو نه خوند اخلي. د وړوکي اختر پر اتک سره بنو کې مېرمنې وایي د اختر لپاره نکریزه او بنګړي په شوق سره اخلي. دوی وایي د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې دا پخوانه روان دی او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وایي د رنګارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنګړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیوالې سیمې یو میرمن روبینه خان وایي اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریزه نه وي نو اختر نه وي.
جس طرح اس ذہن سے سی فوراً دغه سره نکریزی یا ذہن سے روشی خلوص نکریزی وی کون نکریزی وی بیا کرچیو نکریزی وی هغه خالی کلس کوي نه خالی نکونې ولې راګي مختلف قسمی نه وي ولې ټول ډې شوق سره لګي خپل یا لګاو چې یو اس پوتې وی ته بیا فریش وی زګه بیا یې پورې سال ډېر لګوي سیک بس اشتان چې نکریزی نه لګي وړي کې وړ کې نه لګر پیغ له وړ کې سره زونه وړ کې او دوشه ز خو سپیشل لګي چې مې نو وی پښتو ما راو چې دې وی نکریزی په خاندو کو ته په مطلب چې ایت نکریزی نو لګوي بیا یې گوایاما انتہائی ضروری دی. جس رنگے رجسٹر ایت تڑل دس ایت سر نکریز تڑل دی دے خوشلی یو نشانی دو.
یو بلا میرمن اسمت وای دا اختر لپارا دو رنگا رنگ بنگڑی او نکریز ډیر په شوق سره اخلي او دا هر رنگ کپڑو سرای دا غیر رنگ بنگڑی اخستی چې دوی د سنگار مهمه برخه غنی.
د بنگڑی او د نکریز نه بغیر خو اختر نیمګړاوی او میشتول پیغلې چې دا بنگڑی او نکریز اختر ته ضرور وخلی. سیمه کپڑے مې اخستی کنه غیر سره میچینګ بنگڑی وخلی او نکریز کون میر لوسی د پورا وخلی لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریز هغه به وخلی اپ سره بندې لگاوی لکه ایوانو وی یورو ای وې کولینې داسې لکه پیغلا چې اختر شه بنگړی او نکریزی نه لګولې د هغه داسې نیمګړی غونډلې دا شی اختر ته ضروری دی نه بنگړی دواړه دایمي روایت پی ټوله پښتنې پیغلې
سیما وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې هغه ډیر خوخوي ځکه چې دغه په لړنوخ کې استعمال شي او پلاسونو او خپوخ کولی ګلکاری کوي.
مو شمی هی د پرانا کریزی روډل ایس چې کون نه روغل کون نه میز کسته مرای چې کون رنگ شلا دا او کون نه چولا غوي کولو سه چې ګلون کلی جوړوي ډیر ډیر رنگ کوي ډیر خپل یې یغې د ګلکاری یې دو میشته ډیر خواندرو کوي چې بولتا ته څه کا ورستوي کنه.
دغه مېرمنې وای پښتنو سیمو کې د اختر او داسې نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو او بنګړو استعمال ډیر پخوانه روان دی او دوی غواړي چې خپل دغه زوړ کلیوال روایت ژوندی وساتي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو راتلونکي وړوکی اختر ته د پښتو و نوي فلمونه د پېښور او همدارس کابل په سینماګانو کې ننداره ته وړاندې کول کیږي. دا چې د دې فلمونو نمونه څه دي، کومو ستورو کارونو پکې کړي او هدایتکاران یې څوک دي، د هر څه بل اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې وورو.
د پښتو فلمونو د مینوالو لپاره و نوی فلمونه د ملک په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي، چې پکې فلم داغ، خاندانی بدماش، پښتون په دوبۍ کې، مین خلی ونیوی، سرتیز بدماش، مچړه غریب سرا او آی لو یو ټو شامل دي. دا فلمونه د پېښور په شمول د سوات، مردان، کوټې، کراچۍ، لاهور او کابل په سینماګانو کې خودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم خاندانی بدماش نادر خان، مین خو لیونیوی ارباز خان، د مچړ غریب سرا او پختون په دوبۍ کې ارشد خان، د آی لو یو ټو او د داغ فلم عبد نسیم او د سرتیز بدماش هدایتکاری یا ډایریکشن قیصر سنوبر ورکړی دی. د غرنګ په دې فلمونو کې شاهد خان، ببرک شاه، جانگیر خان، اسما لتا، دلبر منیر، شاه سوار، صوبیا خان، سدرانور او محمد حسین سواتی مرکزی کردارونه لوبولی دي. په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم، امن او مینې موضوعات هم راغستل شوي دي، او د شاکر زیب او ماستر علي حیدر په خوږه موسیقۍ کې د شاه سوار، نازیه اقبال، ګل پانی، ستاره یونس او بختیار خټک په اوازونو کې د دې فلمونو لپاره سندرې ریکارډ پې شوې دي. د دې فلمونو ډایرکټران او فلم سازان د خپل فلمونو په اړه سوي کلی چې مشال ریډیو د سرتیز بدماش فلم د ډایرکټر قیصر سنوبر نو پختل نو هغه وې موږ
روزونه تعلیم چې په دې ملک کې تعلیم فرول بقا دي په پښمانه علاقو کې تعلیم کار په دې موضوع باندې تعلیم
همداشن د فلم مچړه غریب سره پېشکار او د فلمی اداکار شاهد خان رور تنویر خان مشال ریډیو تا وی چې دوی دا ځل خپل فلم کې د غریب او مالدار موضوع راغستې دا.
نو بس زموږ خو ان شاء الله ډیر امید دی، فلم هم ډیر ښه جوړ دی، او بس دا امیره غریبه دغه دغه د میسج دی پکې اکثر دا خانان غریبانه هم ډیر سپک ګور بس دغه میسج دی پکې.
د ذکر د پښتو د وو فلمونو نه علاوه دا ځل د پاکستان په سینماګانو کې 15 د اردو ژبې، 2 د پنجابۍ او یو د انډیا فلم خودل کیږي، او د پښتو فلمونو سره د تړلو خلکو وینا ده چې په فلمی سنت کې یوازې د پښتو فلم په جوړېدو باندې نن دا سنت آباد دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې هم د پښتو فلم یو سندره د رابې تبسم په غږ درورو تر هغه وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
شراب من نبی پجامنو پکسو کے رازا جو دل دل کم دستے گو پپیالو کے رازا جو دل دل کم دستے گو پپیالو کے شراب من نبی پجامنو پکسو کے رازا جو دل دل کم دستے گو پپیالو کے رازا جو دل دل کم دستے گو پپیالو کے رازا.
مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.